شنبه د لنډې 14مه د دسمبر 5مه د اساسي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبي پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونې په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونې په اساسي رادیو ډاٹ کام کې به هر ځای چې یاست اوریدل شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د شمشاد ستران په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به واوري چې سویډن وایي په افغانستان کې به نږدې یو میلیارد ډالر ولګوي. دا به هم واوري چې په سویډن کې د زرګونو بې برخلیک افغان کډوالو په اړه ولسمشر اشرف غني له سویډني چارواکو سره خبرې کړې دي او په سویډن کې د افغان کډوالو استازو ته څه ویلي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه تاکل شوی دا روانه اونۍ د آسیا زړه په کانفرنس کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشي کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه ده اخیستې. او په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوی ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. تمه ده چې د آسیا زړه کانفرنس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وشي. د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شول سوي دي چې له تروریزم، مخدر موادو او لوږې سره ګډه مبارزه وشي. د سولې د عالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. د حکومت پلاوی او د سولې د عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال پیل شوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشي کولو کې پلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا پوځ پرون وویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو 40 غړي د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشي شوي دي. خو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې یو ویاند پاتریک راډر وویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال خوشي شوي دي. راډر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشي شوي دي. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. 28 کلن وایټ سمیت جونیر په دلاویر ایالت کې پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ. د غاسکر پرون په واشنگتن کې محکمې ته حاضر شو. سمیت چې ذهني ناروغ بلل شوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نشي خوشې کېدلی. سمیت په 2011 کال کې په نیویارک کې د مارشا لی په نوم پر یوه ښځه د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول شوی و. مارشا د پیښې پر مهال 60 کلنه وه. پولیسو ویلي سمیت غوښتل چې یو څوک ووژني او لی یې په وهلو مړه کړې وه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې تیر ورځ وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمس کامی د شویو تحقیقاتو په اړه وویل تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته شوې ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې وژل شول او 20 تنه ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي دواړه مشکوک حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحدو ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا شوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه شي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د راپور په اړه له تبصرې ډډه وکړه. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د اډیسا سیمې شاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې ده چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په اډیسا کې نوې دنده پیل کړه تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویرې شي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال یې د اډیسا د شاروالي لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ، خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. دا د دې سات خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د حواله حاله له نجیبې زمان څخه خبرې شو.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان برک دی، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان برک وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 3 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه د سانتي ګریډ په کچه 1 درجه ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 4. په جلال آباد، غزنی، گردیز او بامیان ښارونو کې به د نن لپاره اسمان برک وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 25.2، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14.1، په گردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 14.2 درجه، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 اټکل سوی ده.
دا ساجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې سویډن له افغانستان سره نږدې 1 میلیارډ ډالر مرسته کوي. افغان ولسمشر په سویډن کې له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او بیا یې په دې اړه د افغان مهاجرو استازو ته معلومات ورکړل. د مهاجرو د ټولنې یو مسؤل وویل،
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو، ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرېږدو.
د مهاجرو د ټولنې مشر د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوله چې د سویډن له چارواکو سره یې کړې دي. په دې خبري مجله کې مدام موضوع چې د طالبانو د مشر مړینه به د سولې پر هڅو څه تاثیر وکړي د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل راغولای.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی یا د دې جګړمار زمونږ یا په دې جګړمار سره خبرې نه کوي، موږ اصل خبره کوو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې بدا واوري.
بس کله کله راځي، بس کله دا خبره کله زخه په خو بیا کله دا راځي زنګ کله زو زنګ.
د سویډن سټری اعظم وی له افغانستان سره د همکاري د لسکلن پلان پر اساس به تر 2015 میلادي کال لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالر په افغانستان کې ولګوي. د سویډن مرستې په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن سټری اعظم پرون پستا کوهلم کې په یو خبري کانفرنس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې اورو.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي یو لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لووین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لسکلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري، او موږ به پر دې 8.5 میلیارده سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالان ته وویل:
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زدل د موافقه په اصل نه عمر غلې موجه دی ویګر ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمیر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی، ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره سویډنی چارواکو تیره ورځ په سټوکهولم کې ژمنه وکړه چې تر 2025 کال پورې به له افغانستان سره نږدې 1 میلیارد ډالر مرستې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمیر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غیر قانوني افغان کډوالو پر ستونزو خبرې ورسره وکړې. فرشته جلال زی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سحر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې ولسمشر غنی سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې وکړي. ښاغلی سحر وویل
یو 13 افغانان په استاکهولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل. هغه ویلي چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو، ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات سره واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپل رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرچ د نظامي هغه نه لرو، نو غونډې موږ 70% بودیجه د خارج نه تر. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکرې کوي، خبرې به کوي. د دغو خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي وایي چې د محکمې لخوا رد شوي دي، دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کی یا پټ ځوان کی. د دوی تعداد تقریبا د 6000 نن زیات ده په سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نسی کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت کوي، دغه مملک نه قبلوي. ولی افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی. نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري کی او ډیپورت کی. دغه افغانان کولای شي په ډیر سادهګۍ سره او په ډیر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشی کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کمتر. نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهولم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سحر:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبري شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې بواوري چې د ته اندیشنې شته چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور که وشل شوی وي نو د سولې پر خبرو به شایي منفي اغیز وکړي. دغه ورسپانو ته کتنه لږ وروسته اوریدل شي او همدا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکو خوشحال خلیل سره هم شریکه کړې ده.
افغانستان د حکومت موضوع څه ده؟ دا چې دغه مخامخ پاکستان سره خود سیریس د ډاکټر سیاسي ورن معمول وایي چې زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی سره یې به تي جګړه مار دي. موږ یې به تي جګړه مار سره خبر نه کوو، موږ اصل خبره کوو.
د دې څرګندونو تفصیل د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې وړاندې اوریدل شي. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ټاکل شوې ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې روانه اونۍ د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون ویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل متحد ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوسمهال د اوکراین د اډیسه سیمې شاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطالب خپره کړي دي، که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورځپاڼې په وینا که ملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله یې سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو دوو مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنگټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ او چا به ویل چې ټپي دی، خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د 13 نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خپرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره یې هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
وامو ریدل چې واشنگټن پوسټ لیکي چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اخیس وکړي، آیا دا پیښه به د سولې خبرې متاثر کړي؟ پر طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او لیکوال خوشحال خلیل سره شغیدلی. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پر طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
موږ تاسو ټولو د محلي رسنیو نه واورېدل چې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی دی، یعنې دغه دواړه احتمال لیکل کېږي. خو ملکه څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر همدې پته پاتې وه، نو خلک شکمن کېږي ممکن ته د قضیه تر دې هم جدي اوسېږي، اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسېږي طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی وي او د عمله نه موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري ورباندې، هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل پا دی ورستی کی پا فرانسه کی افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله، ویل کیږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغېز لري؟
دغه په مورز باندې افغانستان د حکومت موضوع شته د کرزي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا ده چې دلته مخامخ پاکستان سره خود سویل چې د ډاکټر صاحب اشرف غني معمولا وایي چې زمونږ جنګ له پاکستان نه اعلان شوی جنګ ده او دوی نیابتي جګړه مار دي. نو موږ نیابتي جګړه مار سره خبرې نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه پخوا چې منګه سولې ته په کوم نظر کتل لکه دي کرزي حکومت کې چې معمولا به کوشش کوي چې طالبانو مهم قومندان تاثیر گذار شخصیتونه سو پیو سرانی سي او بل اخر فکر کوي چې د سولې مثلا مولا دي مولا برادر سره ده یا مثلا یو بل بشر سره ده. لا سنو هو طبعا افغانستان حکومت اول خبره پاکستان سره تي او د هغه په معنا چې د سیستم متجوي چې طالبان سره وي او فکر نه کوم چې مشخصه ده په لوري طالبانو
خغلی خلیل یو داسې نظرم موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپي وي، که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دل یو منطق ته ده چې طالبان ممکن که یو اوسېږي یو لاس اوسېږي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تاریخونو یا مثلا دغه رقم وسله والو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په عکس باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډېرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یوه درېږي، د بل ډلې سره تر شا بل یوه درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغه سره نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ساجر ټوپ په دې خبري مچله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ازرې خبریالې خدیجه اسماعیلوا د بندي کېدو یو کال کیږي، که څه هم دا په زندان کې ده، خو ژمنه کوي چې په اذربایجان کې به د اداري فساد او د بشري حقونو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي او د بشري حقونو د نه ترلاسه کولو له خاطره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. اسماعیلوا د غلا مالی نه ورکولو، غیر قانوني سوداګریزو فعالیت او قدرت د ناوړه کار رولو په تور بندي شوي، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي راپورونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوري شوي دي. ملالی بشیر راپور لري.
کله چې میرمن اسماعیلوا د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ژغ نسي تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19مه په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغې بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي وو چې د یک شنبې په ورځ د دوهم بلاک د 3 نمبر او د 4 نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغه خبريالې چې ازادي راډیو ته هم راپورونه لیکل د تیر یو کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې لکه بلې له بند کېدو مخکې څو جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقوقو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په هکله وو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دی. میرمن اسماعیلوا ژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوا د خپل حبس د یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپل کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په محل زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیه نور کولو او تقلب کاری په تور په اونیم کال حبس محکومه شوی، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بی اساسه دي. میرمن اسماعیلو وایي د دغه بی اساس قضیه هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق خبره کړي بی اعتباره کړای سي.
ازادي خبری مجله اوري.
موسم د ژوند رنگونه نورګل شفق وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم څه ده؟
زمانو پسن احمد د نور محمد زوی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د خوګیانی ولسوالۍ.
څه کوي؟ کاروبار مو څه ده؟
زه په خپل یو تن ماسلم د ټیکنالوژي اول سمستر زده کوونکم.
دل ته کابل کې یالته ننګرهار کې؟
نه اوس په ننګرهار کې، اوس کابل ته راغلم.
ښه درس ما غلطه وایي؟
او درس غلطه وایم.
د تا سره یو ملګری ولاړ دی، د کالی د تا کالی ارث مو سره ورته دی، دا ولې یوازې تیری مو فرق لري؟
بس دا خپلوان مو سره بس دواړه دواړه یو ځای ګرځو. بس
نوم یې څه دی؟ څه دی؟
دا محمد فضل دی، زمانو فضل محمود دی. بس
نومونه مو سره د سرچپه او سره ورته دي.
او بس دواړه خپلوان مو سره. بس
ډیر سره ګران یې که څنګه یو ځای ګرځ زیم او کالیم یو ډول کوي؟
او دواړه سره ګرانی. بس ګرځو سره. بس زه کابل ته راشم بیا زنګ ورته بیا دې ما خواته راځي. بس دلته درس خپل
ملګرتیا به مو څومره وخت کیږي؟
ډیر کیږي. بس یو
ماشومتوب نه ملګری
وای؟ او دواړه ماشومتوب نه سره ملګری.
ښه، بیا دغه دې کالی یوازې هم دنن مو یو ډول اغوستی کا تل دغه سی یو بل ته ورته کالی کوي؟
نه، هر وخت یو ډول کالی کو. دواړه یو رقم شین اخلو. بس
اول خوخه دي چاوي پکې چې فرزنده به زه اخلم.
دواړه خوخي پکې. بس دا وچې دال بزمو ته هم دسته شي دواړه به والو. بس
دا نو تاسو خوونه بم سره ورته وي؟
او بس لګ بس سره ورته والی نه.
کله کله مو داسې ترمن جنجال راغلی چې خفه شوی وي، بیا څنګه پخلا شوی وي؟ که خفه کیږي هم پخپله او پخلا کوي هم یو بل پخپله.
بس کله کله راځي. بس کله دا خفه، کله زه خفه، خو بیا کله دا رات زنګ، کله زه زنګ. بس کله دواړه سره بس بیرته خوشاله سره والی.
ما یو ملګری و ډیر باندې ګرانو، کله به چې خفه شوی ما به هم زړه کېدل چې څنګه ور سره پخلا شم دې دم، خو زړه به مونه شو غټولی. تاسو څنګه کوي؟
نو موږ بیا کوو زور ویل کشرې مونه پوشي. بس ورته وایم بیا بو بیا ما منی سر سر تو هم.
یعنی تو ور پسې ورځي چې بس راځه پخلا بشو؟
او زور پسې ورځم چې راځه پخلا بشو. بس
نو تاسو بیا د رشتې څنګه بیل انتخاب کړی؟ هغه یوای رشتې انتخاب ته بل
بس دغه لک پیسې زیات خو خې زما زما دمه نه خې. بس دې لپاره ول زه زما دا و ما زما دا و ما زه سعیده.
ښه، دا یو اختلاف خو مترمن شته دی نو.
او بس کم کم شته. هغه بیا دلته لک درس وی کنه زالته ما. ښه
ښه ښه. بیا چې کله ډیر وخت بعد سره وینې خوشاله کې به یو بل ته؟
او ول نه ډیر خوشاله کې. دا اوس خپل ما غزین راغله د کارتینو کې بیا راغله دلته. ښه،
بس نو ایتاسي ملګرتیا دې له نظر نشي خوشاله وسای.
ډیر مننه. خیر سره.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد الله احمدی له زابل لیکي د افغانانو غیر قانوني مهاجرت هغه وخت بندیدا شي چې په افغانستان کې کارونه پیدا شي. یار بادشاه سالت له خو سلی کې د طالبانو د مشان خپلمنځي وشنه به طالبانو تل وې سربوي. سمي الله حلمي تندر له پکتیا لیکي د جانخيرو او چمکنوي ولسوالیو ترمنځ سړک ډیر کند کپر دی، باید ورغول شي. او یل بادشاه سردان لیکي له پکتیکا زما پیغامونه نه خبروي، خو پیغام کې څه نشته.